په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلای کوم. وګورئ چې د افغانستان ملي مصالحه عالی شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ نظر یووالی رامنځته کړي. د دې او ځینو نور موضوعاتو تفصیل وروسته اورئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین د خبرونو چمتو کړي دي.
طالبانو د دفاع وزارت پیل شو عملیاتو ته خبرګون خودلې. ولسمشر ننګرهار کې د سلور زره خونکو پرګمارنې ټینګار وکړ او بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې تر سره شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. دغه وزارت نن یو خبر پانه کې ویلي یوازې د کندهار په ژیړی او ارغنداب ولسوالیو کې 15 طالبان وژلې دي. وزارت په زابل، ننګرهار، کونړ او تخار ولایتونو کې هم لزګونه طالبانو ته د مرګ ژوبل ادعا کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا پر دې عملیاتو خبرګون خودلې او یو خبر پانه کې ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال په کندهار او بدخشان کې د ملکیانو کورونه هم ویجاړ شوي. خبر پانه کې راغلي بهرني ځواکونه هم له افغان هغو سره د عملیاتو کې مخامخ یا استخباراتي مرسته کوي. د طالبانو په خبر پانه کې راغلي کې دا عملیات ونه دريږي، د دوی پوځي کمیسون به په ځوابي اقدام غور وکړي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ د برالاینز ویلي که تاوتریخوالی کم نشي افغانستان کې د سولې خبرې هم نه بریالي کیږي. د افغانستان د ولسمشری معنی دویم مرستیال وایي دوی په هیڅ صورت کې د اوسنی اساسي قانون بشپړ لغوه کېدو ته چمتو نه دي. سرور دانش دا سرګندونې نن د نوي سرپرست لوی ترنوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. ښاغلی دانش ویل د اړتیا په وخت کې اساسي قانون تعدیلېدلی شي، خو په خبره یې بشپړ له منځه وړلې د نظام د ړنګېدو معنی لري.
د اساسي قانون لغوه کول خپل د لنګولو معنا لري. همدغه خبره ته په کتو مونږ د اساسي قانون په ساتنه او تداوم ټینګار کوو.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون په 1902 کال کې په 12 فصلونو او 1/12 مادو کې تصویب شو. طالبان بیا د دې قانون پر مادو نیوکه لري او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان ولسمشر اړوند چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ننګرهار ته منزور شوی خونکي زیر ترجره وګماري. دغه ولایت یو اونۍ مخکې 4000 خونکي منزور شول چې د خونکو کم بستونه ورسره ډک شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي
له همدې ځایه د پوهنې وزیر صاحب، د ننګرهار والی صاحب او اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده ورکوم چې ژر زمينه برابر کړي ترڅو منظور شوی خون کې وګمارل شي. خو واضح هدایت مداده چې خویندو ته خاصه پاملرنه وشي.
ښاغلی غنی خپلو خبرو کې ننګرهار کې د دریو خزینه واکسیناتورانو او یوې پولیسو پر وژنې هم خواشینی وښوده او وی ویل دا پیښې ولس له پرمختګ نشي راګرځولی. په ننګرهار کې د دغو واکسیناتورانو او تر دې مخکې د یوې رسنۍ د دریو کارکونکو له وژلو وروسته د ازادي راډیو راپور وښوده چې هلته یو شمېر ښځو خپلې دندې پرېښي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وای په اروپا کې د راتلونکو خبرو پر مهال به اټومي موافقه ته د امریکا په بیرته ستنیدو خبري ونه شي. ټاکل شوی دغه خبري دوه ورځې وروسته د اتریش په پلازمینه ویانا کې تر سره شي. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران به د غونډه کې په نامستقیم ډول له امریکا وغواړي چې د 2015 کال اټومي تړون ته وګرځي. ټاکل شوی د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران ډیپلوماټان د اپریل په 6 په دې اړه خبرې وکړي. د نړۍ دغه هیوادونه لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ولاړ دي. بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې تر سره شوې. خلک نن داسې مهال د رایې اچونې صندوقونو ته ځي چې دا هیواد له یو کال راهیسې د صدر اعظم بویکو بوریسوف د حکومت پر ضد مظاهرو شاهد دی. ټاکل شوی سبا د دغو ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان شي. بوریسوف چې ګوند له 13 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم واک کې پاتې شي. په ټولې بلغاریا کې نن د رایې ورکونې 12000 مرکزونه سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. د بلغاریا شاوخوا 1 میلیون رای ورکوونکي د غټاکنو کې د پارلمان 240 غړي ټاکي. او د هند سینما وتلې ستوري اکشای کومار په کووید 19 ناروغي اخته شوې ده. کومار پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی، نن سهار د کورونا ټیسټ مثبت راوتلې او له همغې لحظې ځان قرنټین کړی دی. د له هغو خلکو چې له د سره نږدې تماس کې وو غوښتي چې ځانونه قرنټین او ماینه کړي. د بالیوډ دا ستوري د خپل یو فلم رام سیتو په شوټینګ بوختو چې کورونا شوې ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف اسمان وریز، د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 5. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسل سرور دانش د افغانستان د اساسي قانون پر خوندیتوب تاکید وکړ او ویل په قانون کې تعدیل راوستل کېدای شي خو لغوه کول د نظام د پاشلو په معنا ده.
لغوه یک قانون اساسي خود به خود معنای فروپاشی رو با خود داره.
په هرات کې هغه موټر چلوونکو چې د اسلام کلا په ګمرک کې په ورستۍ اور لګیدنه کې زیانمن شوی د اعتراض په توګه دوه مهم لارې تړلې. په غزنی کې دیارلس جوړو ډلې زواده وکړلې. دی واده یو ګډونوال
د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خلای شو کی زما تقریبا څلور کال وته لیدل چې ما کوز کړو په د وادت وان مندینه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې نن په نړۍ کې سویان ایستر یا خپل سپیشلی اختر المنزي. ازادي رادیو او ریډیو دی او نور مطالبه دی او ریډیو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. پاتې برخه بیا هم زنور یوس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د دې شورا د رهبرۍ د کمیټې پلار خوونه یوې کوچنۍ کمیټې ته دنده سپارل شوې چې ټول نظریات سره راټول کړي. تر اوسه د استانبول د غونډې دقیقې نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، خو د دې شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د غونډه به د اپریل په 14 په استانبول کې جوړ شي. نو تفصیل به زموږ د خبريال په دې راپور کې واوري.
د استانبول ناست لپاره د افغان چارواکو تیاری. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وای په استانبول ناست کې د سولې اړوند وی طرحې په جوړیدو مشورې روانې کړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن یک شنبه رسنیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د دې مشورو او نظرو راټولولو لپاره یو کمیټه کار کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا د رهبرۍ کمیټې په هدایت باندې یو کوچنی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې اړوند طرحې او نظریات سره راټول کړي او توحید کړي. موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر پوری منگو کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنز د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو او کولای شو چې د ترکیې ناست ته یو واحد طرح وړاندې کړو.
د افغانستان مصالحې عالی شورا په داسې حال کې د سولې په اړه د طرح خبره کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی وو افغانان یو دیو د سولې په اړه بیلابیل طرحې خپل مسیر څخه نشي اړولای. جمهور رئیس دونه وړاندې د کمال خان بند پرانیست مراسم کې ویلی وو د افغانانو یووالی په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. خاغلی غنی په داسې حال کې دا خبرې کړې وی چې له حقې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان حکومت سیاسي چیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگټن یو طرحه شریکه کړې و. په دې ورستي کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت پاړه تر هسپارل ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې پاړه راتلونکي ناسته کې چې په ترکیه کې روان کال د اپریل په میاشت کې تر سره کیږي خپل طرحه به وړاندې کړي. کته هم پر رسمي ډول نه د تایید شوی خو د مصالحې په عالی شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د استانبول نصب د اپریل په 14 منیټه جوړ شي.
د ترکیه د غونډې په درشل کې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په ګډون پر ډیرو برخلیک ټاکونکو موضوعاتو بحثونه تاوده شوي. د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړ، خو دا هم وویل چې د اساسي قانون تعدیل یې وړتیا ده. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن د افغانستان د نوي لوی څرنګوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. دانش دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه په دې وروستیو کې ګرم شوي. په تېره بیا وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څه موده مخکې د افغانستان دولت او طالبانو ته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په اړه یوه طرحه وړاندې کړې ده. وړاندې کړو بخې په دې اړه نور زموږ د خبریال په دې راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې د ترکیې ناستې ته چمتووالی روان دی او اټکل دا دی چې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه پریکړه وسی، خو تازه د ولسمشر محمد اشرف غني دویم مرستیال د اوسنی اساسي قانون په خوندیتوب او دوام ټینګار وکړ. سرور دانش چې د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لوی څرنګوال ذبیح الله کلیم د معرفي کېدو په مراسمو کې څرګندونې کولې، وویل هر وخت چې په افغانستان کې اساسي قانون تر پښو لاندې سوی، ورسره نظام هم پاشل سوی او جګړې ته لاره هواره سوی.
د اساسي قانون لغوه خپل د پروپاشي او مشلو معنا ورکوي، نو له همدې عمله موږ د اساسي قانون په خوندیتوب او دوام ټینګار کوو. په ورته وخت کې د یوې اړتیا پر بنسټ موږ ټولو د اساسي قانون تعدیل ته مثبته رایه ورکړې ده.
ښاغلی دانش زیاته کړه سوله د ارزښت لري چې ورته رسیدو لپاره موږ باید اساسي قانون تعدیل ومنو، خو د هغه میکانیزم له مخې چې خپله په اساسي قانون کې ذکر سوی چې هغه د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې ده. ښاغلی دانش د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او ویل د افغان حکومت رهبري چمتو دی چې سولې ته د رسیدو لپاره د انتخاباتو وخت رالنډ او د نړیوالې ټولنې په زار سره د واک د لیږ لپاره انتخابات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طرحه یې لوستې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره شریکه کړي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اند ده چې سوله باید هر اړخیزه وي.
ما پروسی صلح همشمول و فراگیر میخوایم.
موږ ټولیز او هر اړخیزه سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان په هغه کې خپل لیدلوری او ارزښتونه وویني. د سولې بهیر یوازې په سیاسي قشر پورې متمرکز کیدل په هیڅ صورت د منلو نه ده. تمه لرو چې سوله باید هر اړخیزه وي.
دا په داس حال کې ده چې ټاکل شوې ده په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو همکارانو او سیمې هیوادونو وروستۍ هڅې د ترکیې په قربتو په ناسته جوړ شي. په دې ناسته کې به د یو تلپاتې سولې او د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه مهمې پریکړې وشي. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې په 14مه کېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا بحثونه نه دي ورستي سوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي چې د ترکیې ناستې ته د نیټې ایجنډا او د ګډونوالو د شمیر په اړه لا هم بحثونه روان دي. د ترکیې د ناستې د جوړېدا د وخت په اړه زید او نقد څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړم ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو وروستی لوری وټاکي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې په دې اړه چې دا هیواد د سولې د پروسې په چوکاټ کې څه ډول نظام ولري، موقتي یا انتقالي حکومت رامنځته شي او کوم بل ډول د بحثونو تر څنګ د متمرکز یا غیر متمرکز نظام په اړه هم یو شمېر کړیو په دې وروستیو کې بحثونه راپورته کړي. دا وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشر سیاسي او امنیتي سلاکار حاجي محمد محقق په دې وروستیو کې له غیر متمرکز نظام سره مخالفت څرګند کړ او هغه په اوس وخت کې د افغانستان لپاره مناسب نو بللای. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپرمختګ سره د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر پخوا تاوده شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس یو سلاکار محمد محقق وروسته له هغې چې په هرات کې په خپلو وروستیو خبرو کې فدرالي نظام رد کړ او د یو شمېر کسانو لخوا پرې نیوکې وشوې، اوس یې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د غیر متمرکز اسلامي جمهوري نظام غوښتونکی دی. ښاغلی محقق ټینګار کړی چې په متمرکز نظام کې پرمختګ پس او فساد ته زمینه پراخېږي. نوموړي دا هم ویلي چې باید په بېلابېلو برخو کې د حکومت واکونه وویشل شي. ښاغلی محقق د صدر اعظم پوست رامنځته کېدل بیا رد کړي، خو ویلي دي چې جمهور رئیس باید درې مرستیالان ولري داسې چې واکونه یې تعریف شوي وي. د ښاغلی محقق په خبره که چیرې پارلماني نظام د لویې جرګې لخوا تایید شي دا مثبت ګام دی. نوموړي دغه شان د ولایاتو په ټاکنو کې د ولایتي شوراګانو پر رول ټینګار کړی دی. د ملي کانګری ګوند مشر لطیف فدرام د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې پر انتقالي حکومت او واک کې د قومونو په مشارکت د ټینګار تر څنګ د فدرالي حکومت غوښتونکی شو.
ملي کانګره ثبات ته د رسېدلو لپاره، قومي عدالت ته د رسېدلو لپاره د یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت غوښتونکی ده. طبیعتا موږ په فدرالي نظام کې مسلمانان یو او الحمدلله هیواد مو هم اسلامي هیواد دی.
په ورته وخت کې سیاسي فعال اسماعیل یون بیا د غیر متمرکز نظام غوښتونکي له مرکزه تېښته کوونکي ګڼي او د سیاسي واک پر متمرکز کېدو ټینګار کوي.
دې حکومت کې یا واک چې دا متمرکز ده، مؤثریت یا اغېزمني یا زیاته ده. یو شمېر ډلې افراد شته چې هغوی غواړي چې د افغانستان په یو ګوټ کې د ملک التوافی په شکل باندې د قدرت نوې مراجع جوړ کړي، نو ځکه دوی له مرکزي قوي سیستمه تښتي او په دې کې دوی داسې فکر کوي چې نامشروع غوښتنې نه شي عملېدلی، نو ځکه داسې د غیر متمرکز یا فدرالي نظام خبرې کوي.
که څه هم حکومت تازه د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې د اوسني اساسي قانون پر بنسټ د موجوده نظام پر دوام ټینګار کړی دی. خو متمرکز نظام او نامتمرکز نظامونه یو له بله څه توپیر لري. د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال وایي په متمرکز نظام کې واک تر ډیره د حکومت له رئیس سره دی، خو په نامتمرکز یا غیر متمرکز نظام کې بیا واک د مرکزي او سیمه ییزو حکومتونو ترمنځ ویشل کیږي.
مختلف ټولنو، هیوادونو او ملتونو د خپلو واقعیتونو، شرایطو او له ژوند څخه د خپل هغه سیاسي طرز دید چې دوی لري چې په څه ډول خپل د ژوند چارې مخ ته ویوړل شي او تصمیم ونیو او همداشان د دوی سیاستوالو تصمیم ونیو چې کوم ډول نظام د دوی لپاره مناسب ده او په کوم قالب کې کولی شي د خپل ژوند چارې مخ ته یوسي. دوی ته په اصطلاح ګټور او مفید تمامیږي د دوی تصمیم چې دغه چارې په اصطلاح رامنځته کړه چې کوم نظام دوی ته ښه ده او ښه نه ده.
د ده په خبره مدیریت او اقتصادي منابع په متمرکز نظام کې د مرکزی دولت په واک کې وي، خو په نامتمرکز نظام کې بیا د قانون پر بنسټ سیمه ییزو حکومتونو ته ځینې واکونه او صلاحیتونه ورکول کیږي. په غیر متمرکز نظام کې سیمه ییز چارواکي تر ډیره د سیمه ییزو ټاکنو له لارې د خلکو لخوا انتخابیږي، خو په متمرکز نظام کې دا چارواکي د مرکزی حکومت لخوا انتصابیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هرات کې هغو موټر چلوونکو چې د اسلام کلا په ګمرک کې په وروستۍ اورلګیدنه کې زیانمن شوي د اعتراض په توګه دوې مهمې لارې تړلې، لویې لارې تړلې دي. دوی خبرداری ورکوي تر هغو چې حکومت دوی د زیانونو توان نه وي ورکړی تړل شوې لارې به پرانننیزي. په دغه اورلګیدنه کې سوداګرو او د موټر مالکانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسېدلی. صالح محمد صالح په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي عدلوي د 25مې نیټې په اور لګیدنه کې زیانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنه کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او یو نیم میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 80,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
عمومي توقع راز
لولس مشر څخه تملرم چې مشتدي خپل حق راغلي د کورنۍ د غړو شمیر مشلو ترسي شي بل کار نشم کولای لولس مشر خپل حق وړم
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتری کې د تحسن خیمې درولي او وايي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوری ریاست په هرات کې د پایلسیوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې دیرش کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل
زندگی با بو سوخته فقط ما جمهور خواهش میکنه جناب رئیس
زموږ ژوند سپاسیدلای دی لولس مشر څخه بس دا غوړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځه د ملت غم وخره و وروره دا ملت څو خوري
اعتراض کوونکي دا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکوونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاءالدین جیلاني په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت هرات ته سفر وکړ. خو د زیانمنو سو اعتراض کوونکو یو استازی بصیر آریان وایي له کابله د ورغلي هیئت د څېړنو پایلې لا معلومې سوې نه دي. د ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنې کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1245 موټرونه سوځېدلي دي.
رئیس جمهور ما دغه وزیر دست
ولسمشر نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسو خپل دا کړکیچ مدیریت کړئ، کنه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسیږي چې مدیریت به د ټولو لطوانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي رکړل شوي له دې ځایه نه ځو.
بل خو د افغانستان د مالیې وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښو په اړه د ټاکل سوي هیئت څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمرلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږل دي. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد عمده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
نن یک شنبه ده ایساویانو مذهبی جشن ده. پنړی کې ایساویان ایستر یا خپل سپیشل اختر په داسې حال کې لمانځي چې ډیری حکومتونو د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو له امله سخت محدودیتونه لګولې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې پنړی کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته نږدې شوی دی. نور تفصیل دی سالی محمد سالی په راپورټ کې. په میلیونونو ایساویان نن یک شنبه د ایستر یا د ایساویانو د سپیڅلي اختر جشنونه په داسې حال کې لمانځي چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لګولي دي. په فرانسه کې په ملي سطحه دریم ټولبند یا لاکډاون پرون شنبه په داسې حال کې پیل شو چې روغتونونه د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي. په اروپا کې ایټالیا هم پرون د ایستر پر مهال ټولبند پیل کړ. دغه هیواد داسې انګیرلی چې د اونۍ د پای د رخصتۍ پر مهال شاید د کورونا وایرس له کبله د خطر اندازه لوړه وي. په جرمني کې بیا پرون مظاهرچیانو د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ له کبله د لګول سویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه داسې وخت وکړه چې حکومت د ایستر پر مهال د ټولبند د سختولو پلانونه لري. د جرمني صدراعظم انګلا میرکل له خلکو غوښتي چې فزیکي تماسونه محدود کړي. بلخوا د فرانسې حکومت هڅه کوي چې پر ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو په لګولو د ښوونځیو او غیر حیاتي کاروبارونو په تړلو سره د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې دغه تازه اقدامات او محدودیتونه له پرون شنبې نافذ ول چې یوه میاشت به دوام کوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په فرانسه کې به د واکسین کمپاین ګړندی کوي. د غرض دفاع وزارت ویلي چې اووه پوځي روغتونونه به له راروانې سټیشن بې د واکسین لګولو لپاره لاس په کار کیږي. په کاناډا کې پرون د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې تر 1 میلیون واوښتې. بلخوا بریتانوي کولمبیا هم په همدې ورځ د کورونا وایرس 2000 نوې پیښې ثبت کړې. د غرض تایوان د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو نړیوال پروګرام له لارې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین لومړی بسته چې 2 لک ډوز دې ترلاسه کړه چې سر له ننه به د واکسین لګولو پروګرام ګړندی کوي. په کاناډا کې د خلکو د واکسین لګولو پروسه د دغه واکسین د رسولو په چارو کې د ځنډ له کبله ورو مخته ځي. د دغه هیواد یوازې 14% وګړو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. په فلیپین کې لګول سوی ټولبند چې د دغه هیواد څه باندې 24 میلیونه کاتولیک عیسویان هم اغیزمن کړي د یوې بلې اونۍ لپاره تمدید سو. د فلیپین چارواکو هغو روغتونونو ته چې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي خیمې او نور روغتیایي کارکوونکي ګمارلی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 130 میلیونو او 1 لک 10 زرو اوښتی دی.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
او دا هم د روانی خبری مجلې وروستی راپور. په غزنی کې 14 جوړو ډلې زواده وکړلې. دغه واده ګډون کوونکي وای خوشاله دي چې له کلونو وروسته ودونه کیږي. د دې واده ترتیبونکي بیا وای دا ډول ودونه د هغوی لپاره چې بې وزله دي او د واده د لګښتونو وس نه لري ډېر اقتصادي دي. نور هله په دې راپور کې اورئ.
شایسته خان دولت زای تقریبا 26 کلن دی. دای د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی اوسیدونکی دی. شایسته خان لا څلور کال کوژدې کول او وروسته واده وکړ. نو موړای وای ډیر خوشاله دی چې خپل عزت را خوندې کړ.
ګډون کوونکی یو زومې دا ول د کوژدې توان مندې نه لري. بیا چې کوژدې وکي بیا زیاتره زموږ وطنوال دی واده توان مندې نه لري. نو د واده کول د هر ځوان یو خواهش دی. نو بیا د واده کول د فاره داسې یو زمينه چې الله تعالی دې د کارکونکو سره د دې د بنسټ د ایجادول د دې سره خلای شو کی زما تقریبا 4 کال وتل دي چې ما کوژ کړو خو د واده توان مندې نه و.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ په غزنی کې د 14 شپږوست ځوانانو او پیغلو ودنه په ډلې زتوګه تر سره سپو. په دغه واده کې د پښتنو او هزاره هیوادوالو کورنیو ونډه اخیستې وه. زهرا حسینی هم دغه ودونو لړډلې ده. دا وایي د کمزور اقتصاد لامل خسرګنې نه سوې کولای چې واده می وکړي. خو نن خوشاله یم چې په دومره جمع او جوش سره می واده کیږي.
خوشاله یم چې زما پلارګنې او خسرګنې دواړه دې ته آماده شوې چې زما واده وشي، هغه هم په دلیز واده کې. خسرګنې مې له ما غوښتنه وکړه چې ستا واده به هم په دغه دلیز ودونه کې وکړو، ځکه زموږ اقتصاد کمزورې دی. ما انکار ونه کړ. زه د اسلام له نظره له دغه دلیز واده خوشاله یم.
متمدی چې دغه ودونو د جوړولو بندوبست یې کړی وو او دغه ودونو لګښتونو ته یې اوږه ورکړې ده، وایي خوشاله دی چې دغه کار یې تر سره کړ. نوموړی زیاتوي دا یو اسلامي اخلاقي او ټولنیز عمل دی چې ما تر سره کړ. خو له نورو کسانو هم غوښتنه کوم چې د بېوزلو او غریبو کورنیو ملاتړ وکړي. د ده په خبره په ډله ییزو ودونو کې هم بې ځایه لګښتونه راکمیږي او هم په اسانۍ سره ترسره کیږي. دا ډېر د ویاړ ځای دی.
اصلا دا دا شرم زای ندی، دا دا ویار زای دی، شرعی کار دی، هغه څه چې خدای او رسول قبول کړی دی، نو په هیڅ توګه د شرم وړ نه دی. هغه کار د شرم دی چې موږ په سود او ناروا پیسې اخلو، چې له حرامې لارې ودونه کوو او له حرامې لارې د واده ژوند کولو ته دوام
ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې ډله ییز ودونه ترسره سوي دي. په افغانستان کې په دا وروستیو کې د ډله ییزو ودونو رواج د پخوا په پرتله زیات سوی دی، چې ټولنپوهان یې بېلابېلې ګټې بیانوي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. دا خبری مجله هم زما همکار ستار فروغ مخته وړي. فروغ صاحب، خپرونه ته خیر اخلاست.
تشکر نوری صاحب، شما مانده نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل.